څلور بجې شوې. احمد شپریم راځي ډیر ورو د سات په خبرونه کې مو هر کله کوم مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم. خبرونه د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست نن د افغانستان په 9 ولایتونو کې د درنې واورې، باران او سیلابونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په هرات، فراه، هلمند، کندهار، زابل، روزګان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، دایکنډي، پکتیکا، غزنی، پکتیا، لوګر، میدان وردګ، سمنګان، بلخ، بغلان، پروان، کابل، پنجشیر، نورستان، بدخشان، کاپیسا، ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د درنې واورې، تیز باران او سیلابونو راوتلو اټکل شوی دی. د اطلاعیې له مخې په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه له 45 تر 50 ملي مترو او د واورې اندازه له 100 تر 40 سانتي مترو پورې وي. د سالنګ لویه لار چې تیره شپه د هر ډول موټرو پر مخ تړل شوې وه، نن 11 بجې بیرته د وړو مسافر وړونکو موټرو پر مخ پرانستل شوه. د طالبانو د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس په یوه اعلامیه کې لیکلي، هغو چټکو مسافر وړونکو موټرو ته چې د سالنګونو په دواړو غاړو کې بند پاتې وو د حرکت اجازه ورکړل شوه. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د اوبو بحران د ماشومانو ژوند هم ګواښي. په افغانستان کې د یونیسف استازی ډاکټر تاج الدین اویوالی پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي، د اوبو بحران په افغانستان کې د ماشومانو بقا ته خطر پیش کړی چې سترګې ورباندې نشي پټېدای. هغه د یونیسف د تمویلوونکو او شریکانو مننه کړې چې په 2014 کال کې د 1 ملیون ماشومانو لاسنیوی کړی. د یونیسف استازی لیکلي په داسې حال کې چې 2015 کال پیل شوی، په افغانستان کې د اوبو د برابرولو لپاره باید خپلو هڅو ته دوام ورکړو. په تهران کې نن د سترې محکمې 2 قاضیان په ډزو وچل شوي او بل تن ژوبل شوی دی. د ایران د قضایي قوې ویب سایټ میزان نن په دې اړه راپور ورکړی دی. په راپور کې ویل شوي چې حمله کوونکي له سترې محکمې بهر پر قاضیانو له ډزو وروسته ځان هم وشلی. وړاندې په خبرونه کې د پیشي تفصیل درکو. د اوکراین د پلازمینه کیف د میټرو پر یوه تمځي نن سهار بالستیک توغندای لګېدلې او لشتر 4 کسانی وشلي او 3 نور ټپیان کړي دي. د کیف د پوځي ادارې مشر تیمور تکاچینکو دا خبره کړې ده. بلخوا د کیف شاروال ویتالی کلچکو په ټلګرام کې لیکلي چې د کیف په یوه ناحیه کې یوې ودانۍ چې څوک پکې نه اوسېدل اور اخیستی. په زاپروژیا ښار کې هم پر یوه بنسټ د روسیې لخوا د توپ ډزې شوي او لشتر 8 کسانی ټپیان کړي دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasajirado.com کې اوري. وړاندې په خبرونه کې نن د افغانستان له 4 په 9 ولایتونو کې ورشتونه دي. د خلکو حال د سر شریکو په دې خبرونه کې په دې ترڅ کې د امریکا نړیواله پراختیايي اداره یو اس ایډ اندیشنه څرګندوي چې د شمې تر اخیره به د بې وسلي کچه په افغانستان کې زیاته شي.
تر مرشه او چې هم راکنه شته یو مشورونه هم نشته، هم غواړو چې نړیواله کمرسته راسره وکړي.
په سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د ایران په پلازمینه کې نن قاضیان وژل شوي او د منځني ختیځ د سولې هڅې تر کوم ځایه رسیدلې. په دې اړه به هم تفصیل درکړو.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د درنی واوري بارانونو، تیزو بادونو او د سیلابونو دراوتلو د احتمال پاړه د طالبان حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت اټکل یو شمېر افغانان اندیشمن کړی دي. د دې وزارت د هوا پیژندنې ریاست د اټکل لم خې د افغانستان 9 ولایتونه بنن د غرمې د مرغومي 9 د دې پیښو شاهدان وي. د دې ولایتونو اوسیدونکي وای چې په ډیر سخت حالت کې دي او د ډول شرایطو ته هیڅ ډول تیاری نه لري. سنا کاکړ راپور لري.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 9 ولایتونو کې د نن ورځې لپاره د سیلابونو، درنې واورې، تیزو بارانونو او بادونو په هکله خبرداری ورکړی. د دې ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي ورته اندېښمن دي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دې ډول شرایطو ته هیڅ ډول چمتووالی نه لري او لا د مخه د سوړ ژمي له امله له کړکېچن حالت سره مخ دي. کندهار او غزنی له 2 ولایتونو څخه دي چې پکې د سیلابونو، شدیدو بارانونو او طوفانونو اټکل شوی دی. د کندهار ولایت یو سیدونکو حلیمه او د غزنی ولایت سیدونکو ولی محمد ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
بارانو نشیزونه را باندې راځي څنګه تیارې مولاکه وکنی ولی غوږ واسه نه درو فلا ناس ته خدای و دربار ته څنګه سمو خې دې را ولات چې مثلا دې چې د وستون مدغه باندې سناي چې خدای ترې شپې دې مثال بارانو را باندې راځي خونه را باندې نړۍ دې زونه را باندې راځي کورونه متر سیلو لاندې دې چې دغه وګ را باندې راځي بالا کورونه مزاره زارې دې دروازې
دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویه بنسټونو وغوښتل څو د کړکېچ سره د مقابلې لپاره دوی سره مرسته وکړي. دا اندېښنې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت د هوا پېژندنې ریاست د اټکل له مخې نن ورځ د مرغومې 9 به د سالنګونو په ګډون په هرات، فراه، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، دایکندي، پکتیکا، غزنی، پکتیا، لوګر، میدان وردګ، سمنګان، بلخ، بغلان، پروان، کابل، پنجشیر، نورستان، بدخشان، کاپیسا، ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د باران کچه له 1500 څخه تر 500 ملي مترو او د واورې کچه له 100 څخه 40 سانتي مترو پورې وي. په دې خبرداری کې په لویدیز، سویل، ختیځ او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو سرعت له 500 څخه تر 110 کیلومتره په یو ساعت کې اټکل شوی. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې برخې کارپوه عبدالباسط رحماني ازادي راډیو ته وویل دې ته په پام سره چې افغانستان د زیربناوو او د هوا د سختو شرایطو په وړاندې د انعطاف له پلوه خورا کمزوری دی او افغانان لا د مخه یو بشري ناورین سره مخ دي، د هوا دا ډول شرایط یوه ننګونه رامنځته کولی شي. نوموړي د دې ډول شرایطو پر وړاندې د اړینو اقداماتو په هکله زیاته کړه.
شرایط پیشرو هم مطلبه که مردم آمادگی های همه
په دې ډول شرایطو کې باید خلک هر اړخیزه چمتووالی ولري، خوراکي توکي او ګرم کالي ځان ته چمتو کړي، له هغو سیمو څخه چې د واورې ښویدنې احتمال پکې موجود وي لرې دي شي، له سیندونو څخه دې نه تیریږي او د سیندونو نږدې دې نه ځي،
در نزدیکی حرم رودخانه ها قرار نگیرند.
ښاغلی رحماني زیاته کړه چې اړوند دولتي ادارې او مرستندویه بنسټونه هم باید په هغه سیمو کې چې د هوا د سختو شرایطو له خطر سره مخ دي د خوړو او نورو اړینو توکو تیاری ونیسي او د سیمې خلکو سره په دوامداره توګه همغږي ولري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت له پیښو سره د مبارزې آمادګۍ ملي ادارې د عامه اړیکو او ارتباطاتو رئیس او ویان جانان سایق د جنوري میاشتې په 14 نیټه په یوه مرکه کې ویلي چې په روان ژمې کې د طبي خطراتو د مدیریت په برخه کې له نړیوالو مرستندویه بنسټونو سره یې په همغږۍ یو پلان جوړ کړی څو د پیښو د رامنځته کېدو پر مهال په ګډه له زیانمنو سره مرسته وکړي. په همدې حال کې د طالبان حکومت د ټول ګټو وزارت ویان محمد اشرف اخشناس هم تېره شپه ناوخته په خپله ایکس پاڼه د واورې، طوفان او د لید ساحې د محدودیت له امله د ترافیکو پر مخ د سالنګونو لویې لارې د موقتي تړل کېدو خبر ورکړی. د شدیدې واورې، بارانونو، طوفانونو او سیلابونو په هکله د طالبان حکومت خبرداری او ورته د خلکو اندېښنې داسې مهال دي چې د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون د جدې په 19 په خپل راپور کې ویلي وو چې د افغانستان په لږ تر لږه 3 ولایتونو کې له 325,000 څخه زیات کسان د وروستۍ سړې څپې له امله اغېزمن شوي دي.
د یخ هوا د اغیزو په اړه خصوصا د ژمي په ترڅ کې به وړاندې په خبرونه کې په یو تفصیلي راپور کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو بنسټونو اندېښنې در سره شریکې کړو، خو تر ژمي پورې یوه بله اندېښنه د متحده ایالاتونو نړیواله اداره یا یو ایس ایډ وایي د روان کال تر مارچ میاشتې به نږدې 15 میلیونه افغانان د خوراکي موادو د نه خوندیتوب له شدیدې کچې سره مخامخ شي. دغه ادارې په یو تازه راپور کې بیړنیو بشري مرستو ته د افغانانو د اړمنېدو علتونه طبیعي پیښې، بیکاري، وچکالي، اقتصادي بېثباتي، د خوړو لوړې بیې، د ژوند محدود فرصتونه، د پیسو کموالی او د کډوالو ډلیز راستنېدل بللې دي. فیروزه عزیزي راپور لري.
د امریکا متحده ایالاتو نړیوالې پراختیايي ادارې یوسیټ په افغانستان کې د خوړو نه خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې او اټکل کړی چې د روان 2025 کال تر راتلونکي مارچ میاشتې پورې به 14,800,000 افغانان د خوراکي توکو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخ وي. دغې ادارې پرون جمعه د جنوري په 18 په یو ومخیز راپور کې ویلي د دغه شمیر افغانانو چې د هیواد د نفوس له 1.5 سلنه څخه ډیره برخه جوړوي په ټکو یې د خوړو د نه خوندیتوب د طبقه بندۍ یعنی آی پی سی د راپور لمخې د تیر 2040 کال له نومبر نه د روان 2025 کال تر مارچ میاس پورې به کافی خوړو ته لاسرسی ونه لري. دا اداره زیاتوي له دې ډلې به 3.1 میلیونه خلک د خوړو بیړنیو شرایطو یا آی پی سی 4 سره مخ وي. د راپور په ټکو د خوړو له نخوندیتوب سره د مخامخ افغانانو سګنای شمیر د تیر 2040 کال د اکتوبر او ډسمبر میاستو په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي، ځکه په خبره یې په تیر 2040 کال په اکتوبر او ډسمبر میاستو کې دا شمیر 12.6 میلیونه خلکو ته رسیده. یوسیټ په خپل راپور کې په افغانستان کې بیړنیو بشري مرستو ته د افغانانو د لوړې کچې لاملونه ګڼې اقتصادي ننګونې، بېوزلي، پرله پسې طبیعي پیښې، وچکالۍ، د روان زمي سوړ موسم کې د خوراکي توکو لوړې بیې، د ژوندانه محدود فرصتونه، په هیواد کې د نغدو پیسو کمښت او له تېر یو کال راهیسې له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو ډله ییزې راستنېدنې بللې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان دننه یو شمېر بېوزلې کورنۍ هم له بد بشري وضعیته سر ټکوي او وایي چې بیړنیو بشري مرستو ته اړمن دي. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي او د یوې لس کسیزې کورنۍ سرپرست ارباب ازادي راډیو ته وویل
غریبی ده، خدا چه مجبوری به تو سیو کرو لاتون دیر تنگ ده و پده به دونگ ده بچه و کار نشی دریتیما خوارمونگ ندارو و ده که پا کار شی و بده غصه چه ده مشکلاتی
ده. کنر ولایتی وی بیوزلی دولست کلنی نازی بی آزادی را دیو تا با ویل
پلار مرشده ده، اوی چیم را کنرشده ده، مشورون نم نشده ده، همون بارو چه نریوار لگم رست رست رو کن بوره بوره اوشنی چه و
د افغانان داسې وخت بعد په شری وضعیت خبره کوي چې د متحدو ایالاتو پراختیایي ادارې یوسیټ هم په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو په حواله ویلي چې روان 2025 کال کې به 22.9 میلیونه افغانان چې د افغانستان د نفوس نږدې نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړمن وي. د یادونې ده چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته اقتصادي بې ثباتي زیاته سوه چې له امله یې پر افغانستان د تیر په شان د نړیوالو مرستې کمې، بېکاري او بېوزلي زیاته سوه چې له دې سره د خلکو بشري اړتیاوې نورې هم زیاتې سوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې البته له څلور نیمو بجو وروسته د سهارو کاروان 19 پروګرام لرو. د افغانستان په اړه یو مفصل راپور هم لرو چې ملګرو ملتونو او د ملګرو ملتونو بیلابیلو بنسټونو د افغانستان ژمی ته اندېښنې ښکاره کړې دي، خو نړیوال او سیمه ییز موضوعات راخلو. نن په تهران کې پرانا ورځ د ایران د سترې محکمې دوه جګپوړي قاضیان ووژل شول. تر اوسه هیڅ ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی او د بریدګر هویت لا څرګند شوی نه دی. د وژل شویو قاضیانو په اړه ویل شوي چې د سیاسي بندیانو دوسیې تعقیبولې. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
د ایران د سترې محکمې مشهور قاضیان محمد مقیسه او علي رازینی د شنبه په سهار په تهران کې په خپل دفتر کې په ډزو وژل شول. د دې پیښې له خبرېدو څو شېبې وروسته د ایران د قضایه قوې رسنیز مرکز اعلان وکاوه چې سهار یو نفوذي وسلوال په یو پلان شوي اقدام کې د سترې محکمې دوه قاضیان ووژل. د قضایه قوې په بیان کې راغلي د لومړنیو څېړنو له مخې حمله کوونکي نه په ستره محکمه کې کومه دوسیه لرله او نه هم د محکمې د مراجعینو له ډلې څخه و. د راپورونو له مخې بریدګر وروسته له هغې چې د سترې محکمې په قاضیانو ډزې وکړې سمدستي ځان وباژه. په همدې حال کې رکنا خبري آژانس د بریدګر په اړه وویل یو نفوذي خدمت کوونکی د محافظ د وسلې په کارولو دا کار کړی، محافظ یې په چاړه ټپي کړی او د وسلې په وسیله یې دا ترور ترسره کړی دی. د مهر خبري آژانس هم راپور ورکړی چې د مقیسه او رازینی د وژل کېدو ترڅنګ په دې برید کې قاضي میری ټپي شوی دی. د دې آژانس پر اساس بریدګر له ډزو وروسته ځان په خپله وژلی دی. النا خبري آژانس راپور ورکړی چې د سترې محکمې ودانۍ تخلیه شوې او د یوه نظامي قومندان په وینا د دې پیښې په ترڅ کې په ستره محکمه کې د عدلي ماڼۍ څو کارکوونکي د څارنوال په امر نیول شوي دي. فارس خبري آژانس هم ویلي چې په دې ډزو کې یو محافظ ټپي شوی او روغتون ته لېږدول شوی دی. محمد مقیسه د سترې محکمې له هغو قاضیانو څخه و چې د سیاسي بندیانو په ځانګړي ډول د شنه غورځنګ د پلویانو د محاکمې مسؤلیت په غاړه درلود چې د ایران د 1983 کال د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته نیول شوي و. پر مقیسه د بشري حقونو د سرغړونې له امله د اروپایي ټولنې او متحده ایالتونو له لورې بندیزونه لګول شوي و. د ایران د زندانونو د اطلس د وی پانی د راپور لمخي قاضي مقایسه یوازې په تیرو څو کلونو کې په 315 دیش دوسیو کې 1,653 کال د زندان حکمونه صادر کړیو. علی رازینی د سترې محکمې د 14 څانګې مشر وو او د 1,318 کال د اعدامونو په محاکمو کې ونډ لرله. هغه له 1,318 څخه تر 1,318 پورې د تهران د انقلاب څارنوال او د قضا په بیلابیلو لوړو څوکیو کې پاتې شوی وو. رازینی په 1,318 کال کې هم د یوې بمی حملې په ترڅ کې ټپي شوی وو، خو له هغې پیش ژوندی ووت.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د اسرائیل او حماس ترمنځ به د اوربن موافقه عملی چاري سر له سبا د اسرائیل په وخت غرمې له 12 بجو پیل شي. د اسرائیل کابینه نصار وختي په غزه کې د اوربن موافقه چې لمخې به لسکونه یرغمل شوي کسان تبادله کیږي تصویب کړه. دغه موافقه د اسرائیل او حماس ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي 15 میاشتنۍ جګړه پای ته رسوي. تفصیل په دې راپور کې
د اوربن د موافقې لمخې به پر روانو شپږو اونیو کې د حماس لبنده 3 یرغمل سوي کسان د اسرائیل له زندانونو د سلګونو فلسطینی بندیانو د ازادۍ په بدل کې خوشې کیږي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه موافقه به چې تیره چهارشنبه اوربن د سلا وسوه د یکشنبې له ورځې د اسرائیل پر وخت د غرمې له 12 بجو تطبیق سي. د مصر او د امریکا د متحده ایالاتونو تر څنګ قطر د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربن د هڅو منځګړیتوب کاوه. دغه اوربند به د حماس او اسرائیل ترمنځ تر ټولو ویجاړونکي او وژونکي جګړه پای ته ورسوي چې څه باندې 15 میاشتې کیږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په غزې تړنګه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی د حماس ډلې وسلوالو د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل په ناڅاپي حملې سره 1,200 کسان ووژل او تر 250 زیات نور یې یرغمل کړل. ویل کیږي د یرغمل سو له ډلې شاوخوا سل یې لا هم د حماس ډلې په برمته کې دي او ځینې ممکن د بند پر مهال مړه سوي هم وي. د اسرائیل عدلي وزارت نن شنبه ویلي چې په غزه کې د اوربن او د یرغمل سو یو د خوشی کېدو لپاره د شنبې د ورځې تایید سوي موافقې په لومړي پړاو کې به 210 فلسطینی بندیان او توقیف سوي کسان خوشی سي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر نن ویلي چې کابینه نن سهار وختي په غزه کې د اوربند لپاره موافقه تایید کړې چې له دې اقدام سره د دې موافقې په اړه د څو ورځو نه څرګند حالات پای ته ورسید. حماس ډلې منلې چې د اوربند موافقې په لومړۍ ورځ به 3 یرغمل سوي کسان خوشي کوي او په دویم پړاو کې به د نارینه سرتیرو په ګډون نور یرغمل سوي کسان خوشي کړي. حماس وایي څلور نورې ښځینه یرغمل سوي کسان به د موافقې د تطبیق پر 10 ورځ خوشي کوي او پاتې 6 نورې د 15 اونیو په لړ کې خوشي کیږي. بېلابېلو سازمانونو او هیوادونو د اوربند پر موافقه د سلا کېدو د پرمختګ هرکلی کړی دی. حماس ویلي تر هغو چې د اوربند موافقه عملي سوي نه وي او اسرائیلي پوځیان د فلسطینیانو له دغه قلمرو په بشپړ ډول وتلي نه وي، پاتې یرغمل سوي کسان به نه خوشي کوي. د غزې په جګړه کې تر 6,000 ډیر کسان وژل سوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. دغه جګړې د غزې د 2.2 میلیون وګړو 90% بې ځایه کړي او د سیمې زیربناو ته یې سخت زیان اړولی دی.
وروسته له هغې چې د امریکا سترې محکمې پرون په وروستیو شیبو کې د ویډیوګانو د شریکولو د مشهور اپ ټیک ټاک درخواست رد کړ، دغه اپلیکیشن د امریکا په متحده ایالاتونو کې د اکشن بیل ورسی پندی شي. دغه چینایي شرکت غوښتل د هغې لایحې مخه ونیسي چې پر اساس یې ټیک ټاک باید خپله د امریکا د فعالیت برخه پر واشنګټن وپلوري، کنه په امریکا کې به بندي شي. قاضیانو د ټیک ټاک هغه استدلال چې ګواکې دغه لایحه په اساسي قانون کې د بیان د ازادۍ له لیدلوري سرغړونه کوي رد کړ. ټیک ټاک چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ګډونوالو شمیر 1,70 میلیونو ته رسیږي، سر له سبا یکشنبې د اپلیکیشنونو له اپسټورونو لری کیږي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د ملګر ملتونو بیلابیلو بنسټونو په افغانستان کې د روان شمی په باب اندیشنه شولې چې لای دوی میاشتې پاتې دي. د افغانستان په جنوب برخو کې د شمی پر مهال د هوا ټیټه درجه منفی شلو ته هم رسیږي او بې وسلې کسان وای د خپلو کورونو تودولو او د اولادونو مړولو وس نه لري. د ملګر ملتونو د بشري چارو د همشخي ادارې یا اوچا تروسه د یخنۍ لقبله د لشتر لشه لسو کسانو د مړینې تایید کړی دی. په دې اړه تفصیلي راپور لرو.
ملګری ملتونه ژمی هر کال د هغو افغانانو لپاره تر ټولو سخته شیبه بولي چې له بیوزلۍ کړیږي او د خپلو اولادونو د تودولو او مړولو وس نه لري. د افغانستان په ځینو برخو کې د ژمي پر مهال د هوا ټیټه درجه منفي شلو ته هم رسیږي چې دا کار د زیانګالو کسانو ژوند له ګواښ سره مخامخوي. په بیلابیلو ولایتونو کې میشتو افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي ان د سون توکو درانیولو وس هم نه لري. د پکتیکا د زرغون شار ولسوالی دغه اوسیدونکو خپل نوم نه دی اخیستی خو لورته ستونزې شکایت لري.
دا د سون توکو لرګي چې د طالبانو په حکومت باندې مغخ کوو سیدا خلاص کې دا ډیر خلک نه لري. نور د سون دسي مهم شان نسته سي د پکتیکاوالو ګټه ترې واخلي. دلته کوله نه کارول کیږي په طالبانو حکومت باندې می دا غږ د سیدا د سون لرګي خلاص کې نور لدی څخه موږ ډیر راضی یو رمنندو یو.
وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د هغه کال په اکتوبر میاشت کې د وزیرانو شورا په افغانستان کې د ځنګلونو پر وهلو او د چهار تراش لرګیو پر خرڅلاو او قاچاق بندیز اعلان کړ. خو هم خلک وایي چې د دغه بندیز له کبله په افغانستان کې د لرګیو بیې لوړې سوې، ځکه اکثره اړتیا وړ لرګي له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي. د غزنی د ګیلان ولسوالۍ یو اوسیدونکی بیا په ژمي کې له نړیوالو بنسټونو د همکاري غوښتنه لري، ځکه د زیاتو خلکو دسترخوانونه تش وي.
ما و نړیوالو ته موسسو ته دا پیغام ده چې د مو د ګیلان ولسوالۍ کې ډیر زیات خلک دي چې وظیمې ته هیڅ هم نه لري، بل زموږ کاروبارونه چې دي په دغه وختو کې هیڅ هم نه وي. دا یخو کې که روزانه وي هم خلک کار نه کوي، روزانه نه پیدا کیږي. تر دو یوه میاشت مخته چې چا څه شی برابر کړی وي برابر وي سیان نه وي هغه بس نه اسي غریبانه.
د سره صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون وایي چې د 2023 میلادي کال د مارچ میاشتې سړې څپې یوازې په غور ولایت کې اویا انسانان مړه او اویا زره څاروي تلف کړل. سږ کال ژمی داسې وخت راځي چې له ګاونډیو او نورو هیوادونو سلګونه زره افغان پناه غوښتونکي اخراج سوي او لا هم ګڼ بې ځایه سوي کسان خپلو اصلي مینو ته ستانه سوي نه دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د 2023 میلادي کال له جنوري څخه تر دسمبر میاشتې پورې څه باندې 1,000,000 او 200,000 بې اسناده افغانان ثبت کړي چې له ایران څخه افغانستان ته ایستل سوي دي. د دغه بنسټ په وینا په دغو کسانو کې څه باندې 80% یې په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړی سوي دي. له پاکستانه هم د 2023 میلادي کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناده افغان کډوالو ډلیز اخراج روان دی او د ژمي پر مهال هم دا لړۍ کمه سوې یا بنده سوې نه ده. ایراني چارواکو مخکې ویلي و چې د روان مریض کال تر پایه به تر 2,000,000 ډیر بې اسناده افغانان له دغه هیواده وایستل سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري ویلي ځینې دغه کډوال د لومړي ځل لپاره افغانستان ته ځي او په دې نه پوهیږي چې خپل ژوند څنګه پیل کړي. په افغانستان کې د دې کمشنري مرستیال ویان فرامرز برزین ازادي راډیو ته ویلي دوی تر خپل وسه راستنو سویو، داخلي بې ځایه سویو او نورو بې وزلو افغانانو ته سرپناه او نورې ژمنۍ مرستې برابروي.
د افغانستان زمستان ها بسیار سرد است و د ماه هوا به
په افغانستان کې چې می ډیر ساړه وي او په ځینو سیمو کې د هوا ټیټه درجه منفی شول او تر هغه ټیټه درجه تر رسیدي. UNHCR په ټول افغانستان کې پر بیوسلو کسانو دودیزی بخاري اضافي نقد امرستي چمتو کوي او همدارنګ د ژمي د یخنۍ په وړاندې د مبارزه لپاره له دوی سره د اړینو توکو لکه کمپل امرستي کوي. مونږ د غراس هغو کورنۍ او کسانو ته چې د خپل سرپناګانو د برابرولو او ځانونو تودولو وسنه لري یا کورونه جوړو او یا یې ترمیموي.
په افغانستان کې لا هم ګڼ کسان چې له بیوزلۍ کړیږي په کنډوالو یا هم وروسته پاتو کورونو کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا تیره چهارشنبه ویلي د دوه اونیو په موده کې د هوا د سختو شرایطو په ګډون درنو واورو بارانونو او طوفانونو د افغانستان په شمالي او ختیځو سیمو کې لښته لږه لس کسان مړه کړي او ولس نور ژوبل کړي دي. تر دې مخکې د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون په یو راپور کې ویلي وو د افغانستان په لښته لږه اتلسو ولایتونو کې له 3,15,000 څخه ډیر کسان د وروستۍ سړې هوا له کبله اغیزمن سوي دي. د طالبانو حکومت چې وخت ناوخت د بشري بحران او نورو طبیعي آفتونو راپورونه کم اهمیت ښیي، د افغاني سرې میاشتې ټولنې او نورو ادارو په مرسته اړو کسانو ته د مرستې رسونې خبرونه ورکوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویاند وایي افغانستان په 2022 میلادي کال کې د اقتصادي بحران له کبله وځپل سو چې په میلیونونو کسان یې اغیزمن کړل. ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د نړیوالو مرستندویو ادارو لخوا بشري مرستو تر ډیره د دغه اقتصادي بحران مخه ونیوله او په ژمي کې د مرستې رسونې چارې پراخې سوې.
په 2022 کال کې په افغانستان کې د اقتصادي بحران وروسته د مرستو له امله د بشري ناورین مخه ونیول شوه. د دغو پانګو اچونې له برکته موږ په افغانستان کې د خوړو د امنیت په عمومي وضعیت کې د پام وړ پرمختګ وینو. بیا هم راتلونکي په ټول هیواد کې د ډیرو کورنیو لپاره ډارونکي دی. اوس مهال د افغانستان یو پر درېیمه برخه نفوس چې نږدې 15 میلیونه وګړي دي د ژوند لپاره بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. د ژمي په اوږدو کې د خوړو نړیوال پروګرام خپل پروګرامونه پراخه کړل تر 3.6 میلیونه خلکو سره مرسته وکړي، مګر دا د هغو خلکو نیمایي څخه هم کم نفوس دی چې مرستو ته اړتیا لري.
مرستو ته د اړو کسانو شمیر بې ساری دی او په ځینو مواردو کې خلک شکایت لري چې د دوی په نامه راغلي ژمني مرستې تر دوی نه رسیږي. د فرا ولایت د بکوا ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالخالق نورزی ازادي راډیو ته وویل
یو کم کم مسیر راځي هغه پر مسجدانو باندې چې بیا هلته خلکو چر څوک هلته کلي کې ملک وي هغه خپلو خلکو ته دغه کوي چې ورکوي او ځینې غریب کورنۍ چې هغه اقتصادي مشکلات لري تر هغو پورې نه رسي. نو زموږ هیله دا ده د حکومت څخه چې زموږ ولسوالۍ ته پرته وجه وکړي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د هغو کورنیو چې ښځې سرپرستی کوي بې وزلي وروسته له هغې لا زیاته سوه چې طالبانو په دولتي او غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. له 2 کلونو زیات موده کېږي چې د ښځو پر دغه کار بندیز لګول سوی او له دې سره په لورو پرتو سیمو کې د مرستې رسونې چارې هم اغیزمنې سوي، په ځانګړي ډول په ژمي کې. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP کال مخکې راپور ورکړی و چې د میرمنو پر کار د طالبانو دغه بندیز د افغانستان اقتصاد ته په کال کې شاوخوا 1 میلیارد ډالر زیان اړوي. خو یو نوې څېړنه چې په روانه جنوري میاشت کې خپره شوې شي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو بندیز د دې هیواد اقتصاد ته په کلنی ډول 1.4 میلیارد ډالر زیان رسوي. دغه څېړنه د امریکا د متحده ایالاتونو د ارکانسن پانتون د پروفیسر هری انتونی پترینوس، د نړیوال بانک د زده کړو برخې د کارپو راجا بنتاوید کتان او د امریکا د پانتون اقتصاد پو رفیع الدین نجیم په همکاري سوي چې په افغانستان کې د ښځو د زده کړې پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو تمرکز کوي. په افغانستان کې د طالبانو د وروستیو محدودیتونو زیات اغیز د عامو خلکو تر ډیره ښځو او نجونو پر ژوند پرېوتی دی. د کندهار یو اوسیدونکی چې خپل نوم نه دی اخیستی ازادي راډیو ته ویلي چې په یوه خیمه کې ژوند کوي او د ژمي سړو یې ژوند تریخ کړی دی.
وګوره دا زموږ کورونه دي، دغه زموږ زندگی ده. وګوره دا سپین زر زما پلار په دا سپین زر اخته دی خټو کې وروره ته ته وګوره دا زموږ کورونه دي، زموږ خیمې دي. تر ته مې سره نه حکومت کومه کوي نه بل دغه را سره کوي وروره موږ وجو تجې ناس زموږ ماشومان وجو تجې دي. ته په خدای که د ګولې ډوډۍ وصل لرو یا سرپناه لرو وروره ماجت مو ټوک ټوک دی. په دغه کې زموږ نارینه ولاړ دي، لمنځونه کوي اودسونه کوي. باران دی اوس ټوله خیمې را باندې څاڅي. دغه ځای نه پکښې کې و چې موږ یا پکښې کې کښېنو یا پکښې کې ولاړ سو. کښنیان مو دې ټوله ورځ میمنال لڅ پښې لڅ غوژونه لدونې شې ولا کلرو چې موږ یاد دیر په شو کې
څه کم درې نیم کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو بنسټونو مرستې کمې سوې او یوازې لږ شمیر نړیوال بنسټونه په دغه هیواد کې د مرستې رسونې چارې سنبالوي. هر کال د ژمي پر مهال د سړې هوا، طوفانونو، واورې، بارانونو او نورو طبیعي آفتونو له کبله خلکو ته مرګ ژوبله هم اوړي. نه د څرګنده پر افغانستان واکمن طالبان چې واکمنی د نړۍ د یو هیواد لخوا هم په رسمیت نه د پیژندل سوي پر نورو کومو محدودیتونو غور کوي چې تر ډیر انجونی او شیزیه درنه بیا پرې کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن تیره میاشت د خپل ماموریت د ختمېدو پر مهال ویلي وو طالبان د ښځو او نجونو په وړاندې د لګول سویو بندیزونو د لرې کولو هیڅ پلان نه لري. همدا اوس د افغانستان په زیاتو برخو کې هوا سړه ده، بیکاري او بېوزلي ده، او د خوړو نړیوال پروګرام وایي دا مهال د افغانستان نږدې 15 میلیونه وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومې کړي.
څلور نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه. د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست نن د افغانستان په 9 ولایتونو کې د درنې واورې، باران او سیلابونو اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په 9 ولایتونو کې د درنې واورې، تیز باران او سیلابونو راوتلو اټکل شوی. د اطلاعیې له مخې په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه له 45 تر 50 میلی‌متره او د واورې اندازه له 10 تر 40 سانتي‌متره پورې وي. د سالنګ لویه لار چې تېره شپه د هر ډول موټرو پر مخ تړل شوې وه، نن 11:30 بجې بیرته د وړو مسافر وړونکو موټرو پر مخ پرانستل شوه. د طالبانو د ټولګټو وزارت ویان محمد اشفاق شناس په یوه اعلامیه کې لیکلي، هغو چټکو مسافر وړونکو موټرو ته چې د سالنګونو په دواړو غاړو کې بند پاتې وو، د حرکت اجازه ورکړل شوه. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د اوبو بحران د ماشومانو ژوند هم ګواښي. په افغانستان کې د یونیسف استازي تاج الدین اویوالی پرون پر ایکس پاڼه لیکلي، د اوبو بحران په افغانستان کې د ماشومانو بقا ته خطر پیش کړی چې سترګې ورباندې نشت پټېدی. دغه د یونیسف د تمویلونکو او شریکانو مننه کړې چې په 2024 کال کې د 1 میلیون ماشومانو لاسنیوی کړی. د یونیسف استازي اویوالی لیکلي، په داسې حال کې چې 2015 کال پیل شوی، په افغانستان کې د اوبو د برابرولو لپاره باید خپلو هڅو ته دوام ورکړو. په تهران کې نن د سترې محکمې 2 قاضیان په ډزو وژل شوي او یو بل ژوبل شوی دی. د ایران د قضایه قوې ویب سایټ میزان نن په دې اړه راپور ورکړی دی. په راپور کې ویل شوي چې حمله کوونکي له سترې محکمې بهر پر قاضیانو له ډزو وروسته ځان وشل. دا سړي رادو د دې سات خبرونه مو هم دومره به، البته خبری پرخه د زهرو کاروانونیس پروګرام لر.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، سمور سلین ارسلایم او د زهرو کاروان د خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې ووري چې طالبان دا کوي چې سکالې له نشې موادو سره په مبارزه کې 1 میلیارد افغانۍ لګولي، خو بزګران شکایت کوي چې دوی ته مرستې نه دي رسیدلې.
طالبان هم سر هیڅ مرسته وزبانه نه ده کړې، هیڅ تخم نه دی را کړې، هیڅ شی مشت نه دی را کړې.
لیو ارواپو مختلف چې ولی معتاد د ټولنې د روغ انسان په پرتله ډیر د ډار احساس کوي.
کله چې انسان شیشه مسافوی او معتاد شي نو دا شرط ده غیبی آوازونه اوری.
رحیم الله برا تا کیسه وکړي چې ولی معتاد شو او لمړی نشه له څه پیل کړه.
ما چرس استعمالول یو کال مخکې به دا شیشه بدبخت عمل هم یو 2 میاشتې مې وسکو.
اکبر غوړي چې په لوی لاس خپل د اکا زوی په نشه یي مواد معتاد کړي. دا چې څنګه اولی اصل کیسه به په یو ډرامه کې واورو.
زه کوم بابا مال پوندرو خیر ولی چې پاتې کمال شو که پختم شي ماته به څنګه ټن ورسیږي.
ګټه خامہ خادر رسیږي.
لومړی په افغانستان کې له نشې موادو سره د مبارزه یو مطلب تورزو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په یو کال کې له نشې موادو سره د مبارزه او معتادینو د درملنې په برخه کې تر 1 میلیارد افغانۍ ډېرې پیسې لګولې دي. لبلې خوا بزګران شکایت کوي چې نږدې 3 کال کېږي چې د کوکنارو کښت منه شوی دی، خو په دې موده کې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې دوی ته د کوکنارو مناسب بدیل او اقتصادي مرستو زمینه برابره کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په ځینو سیمو کې د کوکنارو او نورو کښتونو وخت را رسېدلی او د طالبانو حکومت بیا هم د پخوا په ډول د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان شمسي کال کې له نشي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې تر 1 میلیارد افغانیو ډېرې پیسې لګولې دي. دا ډول د کورنیو چارو وزارت د نړیوالې ټولنې لخوا په دې برخه کې همکاري نه کولو ته هم ګوته نیسي. د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی وایي له دوی سره د ملګرو ملتونو د استازو او بهرنیو ډیپلوماټانو په غونډه کې ژمنه وسوه چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې به له بزګرو سره همکاري کوي، خو تر دې مهاله په عملي ډول دا مرسته نه ده سوې.
ژمنې سوې دي، ویل کېږي مجالسو کې یادونه کېږي او دوی هم تعهد کوي چې موږ به همکاري وکړو. تر ننه پورې اسلامي امارت د دغې پدیدې سره په مبارزه کې یوازې او یوازې پاتې سوې دي. تیر کال کې موږ د 1 میلیارد نه زیات مصارف په دې برخه کې، نور بدیلي معیشت کې هیڅ برخه کې دوی همکاري نه ده کړې.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا 1 میلیارد افغانۍ د قانون له عایدو څخه ترلاسه کړي وي، خو دا خبره نه کوي چې دا پیسې له کوم قانونو څخه ترلاسه کړي، کوم قانونو یې خرڅ کړي او چیرې خرڅ کړي دي. د طالبانو حکومت داسې مهال د نړیوالې ټولنې همکاري نه کولو ته ګوته نیسي چې د ملګرو ملتونو د لارې د امریکا متحده ایالتونو او جاپان د مرستو د دوام تر څنګ یوازې 6 کال اروپایي ټولنې له نشي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې له افغانستان سره د 30 میلیونه یورو ډېره مرسته وکړه. مرستندوی هیوادونه ادعا کوي چې دا مرستې د مرستندوی بنسټونو د لارې په مستقیم ډول بزګرو ته رسیږي، ځکه چې د طالبانو حکومت له حقدارو او بېوزلو خلکو سره د مرستو په برخه کې شفاف میکانیزم نه دی جوړ کړی. د روزګان ولایت یو بزګر جمعه ګل وایي چې که څه هم په وروستیو 2 کالو کې په خپل مځکه کې کوکنار نه دي کرلي، خو د دې کار په بدل کې مرسته نه ده ورسره سوې.
ما رانیولي غوني وړه رانیسم، اوس یې ډوډۍ در سره وباسم د خوراک ولاقي چې ماته غوني په 15500 راقي یا په 15300 راقي. نه غوښتنه دغه ده چې مشته دی شی را مقرره کړي، نو شی دی راکړي مشته. طالبانو ما سره هیڅ مرسته وزبانه نه ده کړې، هیڅ تخم یې نه دی راکړي، هیڅ شی مشته نه دی راکړي.
له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پلان او پالیسي پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې په افغانستان کې بېوزلۍ ته په کتو سره د کوکنارو د کښت منع کولو د لارې بزګرو ته ډېر زیان اوښتی او مرستو ته ډېره اړتیا لري.
د افغانستان خلک په صورت عموم ډېر غریب شوي دي. د خانان چې دي هغه خو مخکې هم غریب و، خو اوس ډېر زیات ورسره کومک ته ضرورت شته. که د حکومت لارې کومک نه کوي، دلته د ملل متحد یا د انجیوګانو له لارې هم کومک کولی شي. د زراعت متخصصینو سره په مشوره هغه کښتونه چې هلته هم ګټه کولی شي او هم د دوی د کومک په نتیجه کې دا یقین په دې توانیږي چې هغه وکړي، خو دقیق پروګرامونه ورته په کار دي.
ملګرو ملتونو یو میاشت مخکې په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې یوه ډله جوړه او په کابل کې خپله لومړۍ غونډه وکړه. په دې ډله کې بهرني ډیپلوماټان او د بهرنۍ بنسټونو استازي شامل دي. د دې ډلې جوړولو هدف دا شول سوی چې د بزګرو لپاره به د کوکنارو بدیل او اقتصادي مرستې چمتو کوي. که څه هم د دې ډلې له جوړېدو څخه 2 میاشتې تیرې سوي، خو تر دې مهاله یې پایله رسنیو سره نه ده شریکه سوې.
د نشایي موادو سره د مبارزې او د معتادینو د درملنې په برخه کې د څه باندې 1 میلیارد افغانیو د لګښت په اړه د طالبانو حکومت ادعا په داسې حال کې ده چې یو ډیر شمیر معتادینو او د هغوی کورنیو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د معتادینو د ساتنې په مرکزونو کې د بستري کېدو په مهال کافي خواړه نه ورسېدل او د نشایي موادو د پریښودو لپاره هم معتادینو ته کافي درمل نه ورکول کېږي.
نشه د موتاد پر روختیا څنا وړه اغیزه کوي.
حافظه کار نه کوي، په کارونه کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنه افیر میور چې ځوان بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کړه چې په دغه مخته
مغز د مون خراب کړو، وړو کې د مونږ پوچ کړو، اقونه د مونږ خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشور وې دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مرس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځنګړي 19 خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
او اوس هم له احتیاط سره تړلې وستونزه. ارواپوهان وایي چې په انسانانو کې د خطرونو پر وړاندې ویره فطري ده، خو د نشه یي موادو استعمال په تیره بیا ښیښه په معتادینو کې دومره بې ځایه ویره پیدا کوي چې معتاد کله کله له خپل سیوري هم ډاریږي. دا چې معتادین ولې تر روغو خلکو ډیر ډاریږي، کوم ډول نشه یي مواد په معتادینو کې تر حده زیات د ډار لامل کیږي، بې ځایه ویره خپله پر معتادینو او د هغوی پر کورنیو کومې ناوړه اغیزې کوي، او په روغو شویو معتادینو کې د ویرې لرې کولو لارې چارې کومې دي؟ په دې اړه زموږ همکار له ارواپوه متیولا وزیري سره مرکه کړې. ښاغلی وزیري په پیل کې د ارواپوهنې له مخې په انسانانو کې د ویرې په اړه معلومات ورکوي.
ویره اولین احساس دی چې شروع یې له عصبي سیستم څخه دی. همدا ویره په انسانانو کې بعضې هیجانات رامنځته کوي او غریزه د انسان د پیدایښت سره سم پیدا کیږي. کله چې انسان له خطر او یا هم له ګواښ سره مخامخ کیږي، هماغه وخت کې ویره انسان کې پیدا کیږي. که انسان ویره حس نه کړي، نشي کولی د خطرونو مقابل کې له ځان څخه دفاع وکړي. ویره هره سدی چې انسان د جسمی او عاطفي خطرونو مقابل کې حس کوي. ځینې ارواپوهان په دې نظر دي چې ویره فطري او طبیعي ده چې انسان د ژوند سره تړلې ده. په ځینې انسانانو کې ویره ځکه زیاته وي چې مور او پلار یې خپل ماشومان په ماشومتوب کې یېروي. هماغه ماشومتوب د ویرې تاثیرات یې تل ورسره وي، او چې لویان هم شي دوی به ډارېږي. او که چیرې ښوونکي، ګاونډیان، پلار او مور مشران خپل ماشومانو ته په ماشومتوب کې جرأت ورکړي، هغوی چې ستر شي هېڅ به نه ویرېږي، او یا هم که ویرېږي ویره به یې ډېره کمه وي.
ولې معتادین تر نورو خلکو ډېر ډارېږي؟
هر کسان چې مخدره مواد استعمالوي حتمی او لازمی ده چې انسان روان ته زیان رسوي. کله چې مغز انسان ضرر ویني، نو په انسان کې اختلال پیدا کوي، او خپله ویره یو ډول اختلال دی چې د ویر اختلال لرونکي انسانان به تل ژوند په ویره کې کوي. همدا ویره به دوی ته یو ډول عادت شوي چې ټول ژوند خپل په ویره او دودلګي کې تېروي.
ځینې خلک په دې نظر دي چې شراب او ځینې نور نشئی مواد ډار ختموي، د دوی دا خبره څومره سمه ده؟
د الکول او شراب مصرف په انسانانو کې رواني ستونزې پیدا کوي، او له هغې جملې څخه خلقي اختلالات، شخصیتي اختلالات او په ځینې انسانانو کې د ځان وژنې عوامل هم کیدای شي. کله چې انسان په لومړیو کې مواد مخدر مصرفوي، نو د مصرف پر مهال ویره ورڅخه کموي، ځکه چې نشئی حالت سره مخامخ کیږي. چې د خماري حالت پر راشي، نو ویره پکې زیاته شي. کله چې انسان شیشه مصرفوي او معتاد شي، نو دا شخص به غیبي آوازونه اوري. کله چې په لاره ځي، نو دا به فکر کوي چې زه د چا لخوا تعقیب کیږم.
کوم ډول نشئی مواد لا ډیر په معتادینو کې د ډار لامل ګرځي؟
هر ډول استعمال د مواد مخدر په انسانانو کې ویره پیدا کوي، بل خصوص شیشه چې جسمی او ذهنی ضررونه له ځان سره لري. تنها د ویرې عامل نه، بلکې په انسانانو کې اختلالونه هم پیدا کوي چې مجموعه د سو اختلال په یو شخص کې به په مزمن یا دوامداره مرض باندې تبدیلیږي. د شیشې مصرف انسان ته ډیره ویره پیدا کوي.
ویره خپله پر معتادینو او د هغوی پر کورنیو کومې ناوړه اغیزې کوي؟
کله چې یو شخص مخدره مواد مصرفوي، همدا شخص د کورنۍ مشر وي او یا هم د کورنۍ یو غړی وي. نشه د کورنۍ چارو باندې منفي اغېز لري، له تصمیم څخه شروع تر تعلیمه پورې. یو سالم شخص چې اجتماع کې څومره زیار او کوشش باسي، معتاد شخص وروسته له روږدیدو نه که غواړي په اجتماع کې اجتماعي شخصیت پیدا کړي، نو له سالم شخص څخه باید څو برابره زیات کوشش او زیار وکړي تر څو خپل ګاونډیانو او اجتماع ته وښيي چې زه معتاد وم او فعلا اوس صحتمند یم، تر څو اجتماع په دغه شخص باندې باور وکړي.
کله چې یو څوک نشه خوشی کړي، آیا ویره یا ډار یې ورکیږي او که یوې ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
کله چې یو انسان د مخدره موادو مصرف څخه جوړ شي، نو د دغه موادو تاثیر د ده په روان باندې پاتې کیږي. دغه شخص چې کله له روغتون څخه رخصتیږي، د مخدره موادو مصرف د ده په روان باندې تاثیر پاتې کیږي. نو اړینه دا ده او ضروري دا ده چې دغه حتمان شوی ناروغ چې د روغتون څخه بهر رخصتیږي د خپل کنسولر یا روانشناس سره په ارتباط کې اوسیږي، کله چې په اجتماع کې په دغه شخص باندې وسواس د مواد مخدر مصرف د مواد مخدر وسواس ورته پیدا کیږي، خپل روانشناس سره به په تماس کیږي تر څو د هغه مشکل لپاره یو لاره د حل پیدا کړي. او د مخدره موادو ناروغان چې کله له روغتونونو نه صحتمن ده رخصتیږي، دا افراد و اشخاص تر تداوی لاندې باید اوسیږي، کیدای سي په هره مرحله کې دوی د لغسو کي یا لغسو کي.
اوکې درنو اوریدونکو، د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې نشه د انسان د بدن د نورو غړو په پرتله تر ټولو ډیر د اعصابو سیستم او روان اغیزمنوي. لامدې عمله معتاد ته ناوړه فکرونه پیدا کیږي او دا فکرونه د ویرې لامل کیږي چې وروسته بیا هم معتاد او هم د کورنۍ غړي لګڼو ستونزو سره مخ کیږي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړم؟ په یو دود څوک نه معتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
خبرونه په دې برخه کې زو او رحیم الله د ژوند کیسه اورو. د لغمان ولایت اوسیدونکو رحیم الله تر نشي مخ کې جلبي کوله، پسونه او غواګانې به خرڅولې او پورس کې به 2-3000 افغانۍ ګټلې. کله چې موتاد شو سرمایه لاس ووته او مزدوري پیل کړه. رحیم الله چې اوس په یو روغتون کې بسترې دي زیاتوي چې پلاری د کلی ملک او دغه اعتبار خاوند وو، خود ده د نشي له عمله خلکو په بد سترګ ورته کتل او د پوډری پلار به باله. د چې رحیم الله لمړی نشه لڅ شي پیل کړه او د نشول عمله لڅ ډول سوند سره مخ شوې دي، په دې اړه زموږ همکار سره د زړه خواله کړې دي.
جلاب پلار می او هغه وفات شو، الله دی و هغه موږ ته ځکه صبر پات موږ تلور نه است الحمدلله. او تلور ور مال جلافیم کوله، لکه چیلیانو مثال میګ وری دغه ما خسل ملو کې خرڅولم. یو ملو کې بم واخست له عمل ته کوم یو خرڅ کو کوم بم هغه نور بم گاډي کې بار ډبل ملي ته بم لوز بس ملو به کړی دلو د سی وې هفته کې موږ 15 ورځې ملو کې بو د سی ورځ براغله چې موږ باغه کریب مثال موږ د جب نو د سی ورځ براغله چې ورځ کې موږ 15 شپک در راولل 2003 زرا یو نیم زر وزدغه سبم کور تر اولل ما چر سیستماله ول خامخ نشی توګ انسان باندې ډیر هغه راولي بوج راولي مغز کمزوري کوي. او د سیو چې یو کال مخ کې به دا شیشه بدبخت عمل هم دو میاشتې مې اوس کو، خو بیا دغه شیشه سره زما مغز ټکر غونډه چې هغه کو بخي اعصاب او تکلیف را پیدا کړو. بیا جلال آباد کې ډاکټر صاحب ناصری د صدامه متخصص د اعصاب هغه بیا هغه نم یو څو نقصې دوی واغسله، نو هغه راته وویل چې ته شیشه کې بس دوا ستابن زما کار نه کوي. تقریبا 4-5 کاله به کېږي کومه، او شیشه مې دو میاشتې اوس کله هغه دو میاشتې کې ماته اعصاب او تکلیف پیدا کړو. نو خدای شاید چې ورونو مې رابند بوج هغه واچ ورونو خدای شته یو څو پرې به ومه وهلم رانه بیلم خو خیر. نو هغه وخت کې ماته غوسه و هغه راتله چې ولې دې ورونو سې مې رابند بیل روډ دې ماته څنګه داسې هغه کوي. خو وروسته وروسته چې ما خپل اعصاب هغه ته وکتل خلک به راته ویل یو نه چې اریو به راته ویل تا نه شیشه جوړ شو مغز اوس کار پېښې څنګه. نو ما هغه وکړ ځان سره احساس وکړ چې جارت پخ تا کې دی جلافی کې هغه اگر کما چر سم هغه وخت سکل خو خیر اچر سم بری مت هغه کم وو مصرف مم کم وو او دون هغه اقتصاد نیم زبل نه ما چې کله دغه شیشه ما شروع کله اگر ډیر من دس دو میاشتې سکل خو دو میاشتې کې زما تکلیف مې پیدا کړ د مغز پوه شي. نو هغه تکلیف کې تقریبا د سیو چې یو لک نیم لک روپۍ ما په خپل ځان باندې ولګولې. کړکتیا ته مې یوازې کډ نه چې بيخي ورونو کور والا سه مې ربانه والو والو بچی مې دی هغه یو ځای مې ده په دغه وخت کې چې جمعوارم را وستل ما کنه. نو هغه زمې د سیوې چې شپه کلو ده نو هغه ماته په څو پیری د سیوې ویل کنه هغه وخت د سیوې څلور کلو ماته ویل پلاره ته به دا شیشه څو وخت پری دی کنه
دستا مازی خراب کړ او نورون وسره روان او نورون چې 500 غټلې د څه وخت هغه ما به 2000 غټلې نو کاروبار مې خټه هغه و چې کله دغه ستونز سره مخ یا ملو ته بنتل مډونه به راته ویل چې راځه کرا چې زو نا وخت دې ما بوله تاسو دې درځم او زما بزلنه کې د ځلا شم ملي ته خپل کاروبار اول دغه نسوار خو دی عمل خلک وای غنا چې ډیر دی عمل دغه دیم خو دی وای چې دا د ځینی اول پلګې ده چاول پلګي به فکر کوي خدای دویم پلګي ته خو بخامه ها هغه کې کنه نو امته نسوار نیولې ته تاریا کوبرینو د شراب پورې الله دې ګور د بوټه او د غورته ختم کی زما پلار الحمدلله د کلی ملک په حساب کې شر نه به ځان ساتو اوس هم خلک الحمدلله صفات کې الله دې وکړي د ټول مسلمانانو مړو خو هغه پلار مې ډیرو خلکو د سی ویلم چې د پلانې او ګور او زی او ګور اوس چر صلاح خان دې پلانې د بستانه دې پوه شي ترخه خاطر هم دا چې یو عزت والا پلار ولید دې زوی د لاس هغه شي بډیا شي هم د سی ورور سی مهربانه کورنۍ نور تر تربور نو عزیز تربور به کڅو دښمن یغه خود به خوشحالي کوي خوش شو چې هغه شو او چې څوک دوستي هغه د باندې ډېر اندازې نه خو خپګي کما ان کول نه شي توګي نه استعمال ول نو نور نو الحمدلله وسم شکر یاري او خص د گزارې ول سرمه وغه لري او ما باندې ولاده سی وخم راغله چې ولا چې سره د اهل او عيال مه نهار شپه دې راکړه
درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د ازادۍ رادیو خبرونې 24 ساعته د سهار شپږو د ماخام تر شپږو لړندو چپو 0.25 او 15 مترو او د ماخام شپږو د سهار تر شپږو بجو پوري په منځنۍ 2.9 چپو اوري. د خبرونې پورستی او شیبو کې زو او پزرپوري ډرام اورو. په ډرامه کې اورو چې اکبر یو موتاد ته پیسې ورکوي چې د هغه د اکا زوی کمال په پوډر وخته کړي. دا چې اکبر ولی غوښتل کمال په پوډر وخته کړي اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پیښیږي دا به په دې ډرامه کې سره واورو.
اکبر لالا ونی ستام یو دود پودر وا چې لګ دې تابا جوړ شي.
سلیم جانا ما څه کوي چې پودر را باندې وهي؟ ته د خپل کار کوه. کدی پرېنډي والان ډیر ول غواړي نو زه به یو بل کس در وخیم.
ول به څوک را وخی؟
زما د اکازوی کمال در خیم. هغه خو هم ستانډي وال دی.
او رښتیا هم کمال می خو ګنډي وال دی.
نو چې کمال دی خو ګنډي وال دی هغه ته ولې د پودر سات نه کوي؟
اغه تمیم څو زله سات کړای دی خو نه منی.
سم ور پس شلاش اخر به یو منی.
زه کوم بابا مال پودر خیر ولی چې پات کمال شو که پختم شي ما ته به څنګه ګټه را ورسیږي؟
ګټه خامہ خادر رسیږي.
څه ګټه را رسیږي؟ پیسې برا کی ک پودر
ک کمال پودر او پیسې نه درکوي زه یې درکوم.
نو تا په خامل پیسې او پودر نه راکول؟
نو تا کله رانه غوښتیو؟
ښه خیر روز به در نه غواړم.
خصامه ده بس تر دې وروسته دې پودر په ماشول دیوی میشت پودر دې میشت په سر کې لمو غواړم نور څه وای؟
ښه دا خو پودر شول پیسې څومره راکوي؟
زه ته وای څومره پیسې درکم؟
50000 افغانۍ غواړم.
به خصامه ده دا دې 50000 افغانۍ هم دا اوس واخله پاتې پیسې به دې وروسته درکم.
بس سمه ده دا سمه غنه چې کمال یو هفته وروسته د پودر عملی شو نور څه وای؟
ګوره څوک خبر نشي چې ما د کمال د پوډری کولو لپاره تاته پیسې درکړې دي. که خبر شول دواړه به په بلاخته شو.
ما وزه ایسو کم نه خبرېږي.
سلیمه زایه
ا دې څه وایې؟
دا چای خو در واخلم.
سمه زاده زار اخلم.
خوری میلمنه غواړی؟
ولی نه غواړو. خدای دې راولا. رازا رازا
خوری داس پای دې در ونیسه چې ومې نه داړي.
رازا نه دې داړي چېغه ورکسا.
سلام علیکم.
سلام علیکم خوری خیر راغلی؟ څنګه یې جوړه یې؟
شکر ستا چل دی.
رازا رازا مه درېږه. رازا دلته کښېنه.
نه نه کښېنه مننه. د یوې خبرې لپاره راغلی یم.
د کومې خبرې لپاره؟
پرون زما زوی اکبر زموږ په کور کې میلمه کړی و.
ښه ښه
ما چای وروړلې چې د دوی خبرې مې واورېدلې.
ښه نو څه سره ویل؟
اکبر زما زوی سلیم ته وویل چې کمال په پودر اخته که زه به تاته پودر او 50000 افغانۍ درکړم.
توبه خدایه دا څه اورم؟
خورې زه خو مور یم، دا اولاد درد می لیدلې دی، نه غواړم چې تاسو یې هم د سلیم غونډې پوډری سي.
شنو تاسو څه ورته وویل؟
زما زوی خو پوډری دی. ویل سم ده
کمال زویا.
مور څه وای؟
ته دلته راسه.
دا دی درغلم.
ته غواړې زویا چې شاګل ترور دی څه وایي؟
بس مور د شاګل ترور خبرې مې ټوله واورې دي، زه بل اکبر سره جوړ سم، بس هم دا اوس ورځم.
ولکه زما خبره خو واوره.
خبرې اورېدلو ته هېڅ ضرورت نشته، زه هم دا اوس له اکبر سره جوړېږم.
اکبر ته ماته دا وایه چې تا رښتیا سلیم حسوله چې کمال په هیروینو اخته کی؟
قومندان صاحب، کمال په ما نه حق تور پوری کړی دی، ما دا کار نه دی کړی.
کمال؟
بله قومندان صاحب.
اکبر خوای چې کمال په ما نه حق تور پوری کړی دی، ته څه وایې؟
قومندان صاحب، زه په دې باره کې ثبوتونه لرم، ما د سلیم د مور اواز ثبت کړی دی، کای مور راو غوړی هغه هم منی.
ها اکبر، اوس اختیار ته وای او که سلیم راو غوړم، د مور سبسوی خبرې خو تیارې لرو.
او کمانډان سه ما خوشک ما ټوکی کولی.
ها ټوکی د کولی؟ ها ټوکی داسي اختیار ته وای په دې کار کې د ادب سو.
کمانډان سه کمال خو د ما د کاکا زوی دی، زب ول داسي کار کوم، درته مې ول چې ټوکی مې کولی.
ګوره پر پولیسو د ناپوهانو ګمان مکوا، مونږ د دې خبرې ثبوت لرو. سما خبره وکړه چې دا کار دی ولې کاوه؟
قومندان صاحب، زه به درته وایم چې دا کار یې ولې کاوه.
ها ته راته وایا.
زه یوازې یو مور لرم او بس، ده غوښتل چې زه پوډری شم او جایداد مې ده ته میراث پاتې شي، که نه پوښتنه ځنې وکړي چې بل مې څه بد ورسره کړي دي.
اکبره کمال رښتیا وایي؟
والا نو څه وایم قومندان صاحب،
بله خبره نشته.
ګور اکبره، سزا به خامخا وینې، خو کله پولیسو سره مرسته وکړي او رښتیا راته ووایي نو سزا به دې لږه کمه شي.
بس رښتیا خبره دغه ده لکه کمال چې وویل.
ما ونه ویل قومندان صاحب.
یعنی تا کمال په دې خاطر پوډری کوو چې زر مړ شي او جایداد تا ته میراث شي؟
وو صاحب، دغه مې مطلب و.
بس پوه شوم، ستا اقرار مې ثبت کړه، ته به خامخا د دې نازوانۍ او مردار نیت سزا وینې. ته هیڅ نه شرمېږې چې د میراث لپاره یو روغ انسان په نشو اخته کې او په دې ډول یې وژنې؟ افسوس دی ستا پر حال.
درنو اوریدونکو، دا اول ازادي رادیو څخه د دیونی د زهرو کاروان د خبرونې مطلب چې تاسو ته وړاندې شول. زه او همکاران مې تربلې اونۍ او یوې بلې خبرونې تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو. ښه وخت.
د زهرو کاروان
وندې خوښ شوم تندارا چې په خپل و
خوک شما تندارا چپ خپل وطن دیش پیشی تشکره ڈوڑے دی گرما دمنگی او بسڑیشی دا پترنگ پترنگ وختونا دا پترنگ پترنگ وختونا دی پستر استر گوڑان داشی ولی والی دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدورے ملوشی